السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د خبرونې تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم په دهیل چې د ژوند چاري مخېوي د خبرونې په سر کې په مکلې څو لاندو خبرونه ته د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی په یو بیان کې چې پرونی خبر کړي ویلي دي چې طالبان باید د افغان خبريال علي اکبر خیرخواه د تریتم کېدو مسأله وڅاري. د کمیټې په ورته وخت کې طالبانو غوښتي دي چې د خزینه خبريالانو په کارونو کې د خند رامنځته کېدو مخه ونیسي. د کمیټې د اسیا د برخې همغږي کوونکی سټیفن بټلر وایي په کابل کې د خبريال علي اکبر خیرخواه او په هرات کې له خبری غونډه څخه د خبريال مرجان وفا استل هغه اندېښنې پیاوړې کوي چې د خبريالانو په برخه کې شته. د فوټو ژورنالیست خیرخواه د کورنۍ غړي وایي چې دای د سې شمې په ورځ د کابل کوټه سنگي سیمه څخه تریتم شوی دی. د پنچیر د پریان ولسوالۍ اوسیدونکو د طالبانو له لوري د لاسو ملکیانو د نیولو خبر ورکوي. په سیمه کې یوې سرچینې چې نه غوښتنو می واخیستل شي وویل چې طالبانو دا کسان د جمعې په ورځ ناوخته له ځانونو سره بیولي دي. د پنچیر امنی قمندان مولوي داد محمد بطار ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړ او ویل چې دوی دا کسان د تحقیقات لپاره د ولسوالۍ مرکز ته راوستل دي. د ننګرهار امنی قمندانی د سرخرو د ولسوالۍ په هجرت سیمه کې د واده په مراسمو کې د ډزو پر مهال د ناوې د وژل کېدو راپورونه ردوي. د ننګرهار د امنی قمندانۍ ویاند حافظ عبدالبصیر زابلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې د واده په مراسمو ډزې شوې خو دای وایي چې درې نور کسان سرسری پکې ټپیان شوي. تر اوسه د دغو ډزو انګیزه نه ده معلومه او عاملین هم نه دي نیول شوي. روسیز واکونه د اوکراین په ختیځ کې د لوهانس کولات د یو مخنیول لپاره نهایی هڅې پیل کړې دي. د اوکراین ولسمشر وایي چې روسیز واکونه د دې سیمې د خارو د نیولو لپاره ډندې بمباری کوي چې په نتیجه کې سلګونه ملکیان وژل شوي دي. او د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې وسلوالو کسانو یو پولیس په ډزو وژلی او د هغه میرمنې ټپي کړې ده. د پولیسو چارواکو ویلي چې وسلوالو تیره شپه د عباس راهنجام پر موټر د کلاشینکوف ډزې وکړې او له سیمې پښې سپکې کړې. ایرانی رسنیو ویلي تهران کې نن په یوه جلا پیښه کې دوه نور پولیس ټپیان شوي دي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل لوریدلی شي. ملګری ملتونه افغانستان کې د وروستیو ترهګریزو بریدونو خپلواکه څیړنه غواړي. طالبان هم له خپل اړخه د بریدونو د څیړلو ډاډ ورکوي.
دغه پیښې موږ هم تر تعقیب او تحقیق لاندې نیولې دي. غالبا د داسې جنایتو تر شا د داعش په نامه په دې داسې کومه یادېږي هغه دي.
افغانستان کې د داعش د فعالیتونو هدفونه څه کېدای شي؟
په دې خاطر د داعش په معنا جوړوي چې د طالبانو د یو طرفه تسلط د سوال سره مخامخ کی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی وایي افغانستان کې د هیڅ وسلوال فعالیت ملاتړ نه کوي.
د متحده ایالاتونو حکومت په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي. موږ هیڅکله د هغو وسلوالو نشته ملاتړ نه کوو چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې روان دي.
نور راپورونه هم شته او دا به هم واوري چې اوکراین وایي د دغه هیواد د ختیځ په وخار کې ځواکونه د کلابندۍ له ګواښ سره مخامخ دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبری ټولګې د سر موضوع دا چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ وایي په دې هیواد کې د مخ پر زیاتیدونکو ترهګریزو بریدونو په اړه بشپړه څېړنه وشي. ښاغلی بنټ په مزار شریف او د غراس کابل کې وروستیو چاودنو ته په اشاره ویلي دا ډول بریدونه په خپلواکه توګه څېړنې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د هند صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار اجیت دوال په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره په سیمه کې د ترهګرۍ په ځپلو ټینګار کړی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ په مزار شریف او کابل کې ورسوي چاودنو چې پکې ملکی وګړي په نخښه شولند خمن کړي. خغل بنټ په خپل ټوئیټر پاڼه په افغانستان کې د مخبر زیاتیدونکو ترورستي بریدونو په اړه د بشپړې څېړنې غوښتنه کړې. هغه لیکلي دا نور بریدونه بشپړې خپلواکي او هر اړخیزې څېړنې ته اړتیا لري. په مزار شریف او کابل کې د پنځشنبې ورځې په چاودنو او بریدونو کې د شپاړس ماشومانو په ګډون یوویشت تنه ووژل شول. په مزار شریف کې د شوې او چاودنو مسؤلیت داعش ډلې ومانه. هغه ډله چې طالبان وایي له پښو یې غورځولې. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد هم د دې بریدونو په شفافه څېړنه ټینګار کوي. هغه نن ازادي رادیو ته وویل
دغه پیښې موږ هم تر تعقیب او تحقیق لاندې نیولې دي. غالبا د داسې جنایتو تر شا د داعش په نامه پدیده چې کومه یادیږي هغه دي، ځکه چې هغوی د شیعه هیوادوالو یا د ځینو صوفی کرامو په وړاندې داسې خشن برخورد کوي.
په مزار شریف او کابل کې پر ملکیانو چاودنې د ملګرو ملتونو سرمنشیان تونی ګوترش هم غندلي او د قربانیانو له کورنیو سره یې خپله ژوره خواخوږي څرګنده کړي. د ښاغلي ګوترش ویان سټیفن دوجاریک په یو بیان کې ویلي جمعاتونو په ګډون پر ملکی وګړو او ملکی ځایونو بریدونه د نړیوال بشر دوستانه قانون لمخې په کلکه منه دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي پر ټولو خوا وغږ کړی چې د قومي او مذهبي لږکیو په ګډون ملکی وګړي خوندي او تر خوا یې د دوی د مذهب او عمل د ازادۍ حق تضمین کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د جمعې په ورځ د هند د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار اجیت دوال د افغانستان په اړه په څلورم سیمه ییز امنیتي ډیالوګ کې د وینا پر مهال په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او په دې هیواد کې د سولې او ثبات لپاره په سیمه کې د ترهګرۍ په ځپلو ټینګار وکړ. د طالبانو یوه لویه دعوه په افغانستان کې د ټولیز امنیت خوندي کول وو، هغه دعوه چې اوس تر نیوه کې لاندې ده. د 2021 کال د اګست له 15 وروسته د داعش ډلې په افغانستان کې خونړۍ حملې کړې. د کابل هوایي ډګر نیولې او بیا په مزار شریف کې د اهل تشیع پر جماعت وروستیو چاودنو هغه پیښې دي چې داعش مسؤلیت منلی، خو په غبرګون کې طالبان ویلي داعش ډله یې ځپلی او ژر به یې پادشونی حمله منځه یوسي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ګډون ډیرو بهرنیو هیوادونو ورځ تر بلې په افغانستان کې د داعش او القاعده لړۍ د فعالیت په پراخېدو اندېښنه ښودلې.
و موردل چې په افغانستان کې د داعش وروستیو بریدونو ته ملګرو ملتونو اندېښنه ښودلې او د دغو بریدونو د خپلواک څېړنې غوښتنه کړې ده. بل لور ته د سیمه ایزو هیوادونو یو شمېر چارواکو په تاجکستان کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د داعش په وړاندې د افغانستان د اوسني حکومت وړتیاوې باید لوړې شي. داعش څوک دی او په افغانستان کې د فعالیت عوامل څه کېدلی شي؟ په همدې اړه زموږ همکار سلطان محمد سرور د سیاسي چارو له کتونکي او لیکوال محمد زمان مزمل سره مرکه کړې ده.
افغانستان خو د بحران جوړونکو ګاونډیانو د لوبې میدان ده. آسمان به یا به مجاهد نوم پیږدي یا به داعش نوم پیږدي یا به یو بل نوم پیږدي، او اوس وخت کې چې هغه حکومت کې چې کومې ډلې وي د هغوی په رابطه خلک ډېر حساسیت لري. داعش لا تر اوسه نه ده تجربه شوی، کابل ته نه ده راغلی. نو ډېر خلک دغه بې ثباتي افغانستان ته د داعش په عنوان وغواړي جوړوي. فکر کوم چې کېدای شي نورې ډلې هم میزبانې شي د همدې حوادثو، او دا مثلا پکې ده چې د شمال کې د داعش مسله احتمال ده چې د ګاونډیانو د فاره ځینې ګاونډیان جوړ کړي یا د نړۍ ځواکونه چې هغوی وتهدیدوي، او په دې خاطر د داعش په معنا جوړوي چې د طالبانو دا یو طرفه تسلط د سوال سره مخامخ کړي چې دوی یوونه مسالت نه دي او د داعش خطر ده. بیا به د داعش مخکې د طالب په خطر باندې سیمې ته خلک مداخله وکړي او هغه یې وکړه. دا ځینې فکر کوم چې د همدغه نامه داعش افغانستان کې ډېر جدي خطر نه ده، ځکه د دې سوچ عربي بستر ده افغانستان کې د داعش لپاره هغه نشته. او کېدای شي یو تعداد خلک طالبانو په اول کې وزبرول او دوی اشتباه وکړي، په ځای د دې چې د هغوی سره قانوني طبیعي معامله وکړي. هغوی سره هغه معامله وکړه په ننګرهار دې ځایو کې چې تر د افغاني کلتور نه بیرون وه، ډېره د امریکایانو د معاملې نه متاثره وه. ښه کار ونه شه
استاد،
خلکو په کور چاپا اچوه. دا خو افغانان دي، د طالبانو سره خو ډېر زور ده چې دوه طالبان هم یو سیمې ته ورولېږي، ډېر تاثیر لري
استاد.
ولې چې څوک مجبور کې هغه بیا همدا کار کوي، لکه پرون چې طالبان امریکا مجبور کړه په چاپو باندې، په سفریاګو سفردو باندې. حقیقت خبر ده بندیخانو کې ډېر وچړل. بیا خو نو انسان د ځانه د دفاع ارچ ته راکوي.
د داعش او د طالب ترمنځ مفکوروي اختلافات څومره واټن لري؟ څومره دوی یو بل سره توپیر لري؟ چون طالبانو هم اسلامي نظام،
طالبان ګوره طالبان یو سنتي مذهبي قصر ده، او دوی سره د ثبات ډیر شایان دي د خپل ماحول سره د پایوان دي دو داعش په عربي ملکو کې دلته دا یو داسې پدیده ده چې د ماحول سره د تطابق ظرفیت کم ده هلته عربي منطقه کې په ځای د دې چې خپل اجنداوې او خپل اهداف ته ورسېږي خلک یې ډېر متضرر کړل.
د سیاسي چارو کتونکي او لیکوال محمد زمان مزمل و چې له ازادۍ رادیو سره د داعش پر غوښونو او د حملو پر اهدافو خبرې کولې.
ازادۍ رادیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
28.8
او 11.8 مترو اوریدلای شي.
د جنوبی او منځنۍ آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت مرستیال وایي هیواد په افغانستان کې د هیڅ وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي. ډونالد لو ازادۍ رادیو سره په ځانګړي مرکه کې دا څرګندونه کړې چې تفصیل په دې راپور کې وو.
د جنوبی او منځنۍ آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت مرستیال وایي چې متحد ایالات د طالبانو د حکومت له چارواکو سره ځینې تماسونه لري، خو زیاتوي چې دا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده. ډونالد لو قرغزستان ته د سفر پر مهال ازادۍ رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ښځو او نجونو د کار او زده کړو حقونو ته درناوی وکړي او همداراز یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. نوموړي ټینګار وکړ چې متحد ایالات په افغانستان کې د پوځي او وسلوالو مقاومتونو ملاتړ هیڅکله نه کوي.
The United States government supports stability.
د متحده ایالاتونو حکومت په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي. موږ هیڅ کله د هغو وسلوالو نشته ملاتړ نه کوو چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې روان دي. زموږ په نظر بریا هغه مهال ممکنه ده چې طالبان داسې یو رښتینی حکومت جوړ کړي چې په پریکړو کې ټول افغانان ځان شریک وګڼي. موږ هیڅ کله د وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوو. فکر کوم د افغانستان خلکو 40 کاله د وینو هدل تجربه کړل او اوس باید دا لړۍ بندسي.
امریکا په داسې حال کې د طالبانو د مخالفو وسلوالو ډلو لملاتړ څخه انکار کوي چې اوس مهال څو ډلو په بیلابیلو نمونو د طالبانو د حکومت پر وړاندې د موجودیت اعلان کړی، خو له دې ټولو څخه هیڅ یوې هم نړیوال رسمیت نه دی ترلاسه کړی او هیڅ هیواد هم له دې ډلو سره د همکارۍ په اړه څه نه دی ویلي. همداراز په متحده ایالاتونو، برتانیا او جرمني کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو په اړه ښاغلی لو وویل ټول غواړي دا یقین ترلاسه کړي چې دا پیسې د افغانستان د خلکو لخوا او د دوی پر اړتیاو لګول کیږي، نه د اداري فساد یا د پوځي پروژو پر چارو. متحده ایالاتونو د افغانستان بانک 9.5 میلیارد ډالر شتمنۍ تیر کال وروسته له هغه کنګل کړي چې طالبانو د زمري په څلروشتمه کابل ونیو.
په افغانستان کې د پوهنتون یو شمېر محصلان وایي چې ساکل د استادانو له کموالي سره مخامخ دي او د چارې د درسونو پر بهیر هم اغیز کړی دی.
هر روز ابتدان در روز پانتون میرم اصلا خوش آیند نیست برام وارد شدن به پانتون.
دا انجلی د کابل پانتون د چلورم کال د یو پانزی محصله ده. دا وایی د استادانو کمخت او په تدریس که د نوی گمارل سوی استادانو د کافی تجربه نلرل حقه چه دی چه لزدک روی زرطوری کرده ده. دا غا محصله چه نگواری د امنیتی ستونزو لامل ای پراپور کنو مخستل سی وایی دوی لستونزو لوگی او بیوزلی سرا سرخپل و درسونو تحاضری گی خو یوش میر ستونزی لکه د استادانو کمخت او د نوی گمارل سوی استادانو به تجربه توب عملی مخوطای درسی دو دمخنیمی لامل کرسی.
ما استاد کافی نداریم، در پانزوی های دیگه خبر است ما استاد کافی ندارن.
ما کافی استادان نلرو، لنو رو پانزوی و همچین خبریم استادان نلری. همچنین مزمون نشته چه هیس استاد نلری. دا دی شلکی صد از موین نگدیگی، انده داغو مزمونونو لمره پانی هم نده ویلی. هم دارنگمون هم یا مزمون نرو، استاد یه چهل هماغی لمره ورس نده راغلی، یوازې مقتدا مضمون نوم لیکلی.
پر افغانستان د طالبانو تربیه وکمنې دوه وروسته د بیلابیلو پوهنتونونو ډیری افغان استادان د هیواد پریښودو ته اړ سوي او یا یې هم دندې پریښي دي. یوه بله محصله هم چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي په تدریسي ساعتونو کې د استادانو له کمښت شکایت کوي.
متاسفانه ما در شرایط فعلي به کمبود استاد خودم شخصا صرف ما
مواجه له بعد مرغه شخصا زموږ ټولګی په اوسنۍ ځینو شرایطو کې د استادانو له کمښت سره مخ دی. ډېرې ورځې چې پوهنتون ته ځو یو شمېر مضمونونه مو هېڅ نه تدریسېږي د استادانو د کمښت له امله، او دا بیا د دې لامل شوي ټول محصلین له دې درکه وځورېږي او له درسونو زړه توري شي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا وکمنې دوه ورسته د خزینه او نارینه محصلینو ټولګي هم جلا کړل. اوس مهال په ونی کې درې ورځې خزینه محصلین او درې ورځې هم نارینه محصلین د درسونو ویلو اجازه لري. یو بل محصله هم چې نه غواړي پر راپور کې نوم واخیستل سي، دا بیا د درسي ساعتونو په برخه کې د نویو ګمارل سویو د استادانو د ستونزو خبره کوي.
در کل مشکلات هسته، هم از لحاظ کیفیت درسی، هم در درسی کیفیت په لحاظ، او هم د استادانو د کمښت او درسی میتود په لحاظ. لومړیو کې چې استادانو کم وو او اوس یې چې پر ځای نور استادان ګمارل شوي، د درسی میتود او روش په لحاظ هیڅ استاندارد نه دی.
د دې تشې د ډکولو مسولیت طالبان لري، خو دا چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې برخه کې کوم پلان لري او کنه، هڅه مو کړه په دې اړه دغه وزارت د چارواکي وپوښتو، خو له مقرر واړي کو سره سره بیا هم د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي.
اوریدونکو، اوس هم یو نړیوال موضوع، هغه دا چې اوکراین اندېښنه ښودلې چې دغه هیواد په ختیځ کې ځواکونه په یو ښار کې د کلابندۍ له ګواښ سره مخامخ دي. تفصیل له اسمت څاروانه اورو.
د اوکراین په ختیځ کې یو اوکراینی چارواکي خبرداري ورکړ چې د دې سیمې د دوه پاتې شارونو له یو څخه اوکراینی ځواکونو ته په کار دي چې تر محاصره کېدو مخکې ووزي. له دې سره په یو وخت بریتانیا وویل چې روسیا د اوکراین په ختیځ کې یو بری ته اړتیا لري څو جګړې ته توجه پیدا کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی تیره شپه په یو ویډیویي وینا کې وویل روسي ځواکونو د خپلو هڅو تمرکز دونباس ته اړولی دی ترڅو چې کولای شي له توپچی قوی او توغندیو کار اخلي. اوکراینی چارواکي وایي د روسي ځواکونو له لوري بې وقفي او بې توپیره اور د سیفرو دونیتسک ښار ټولې برخې تقریبا ویجاړې کړي او سلګونه ملکیانې وژلې دي. د سیفرو دونیتسک ښاروال الکساندر استریوک ویلي چې د فبروري له وروستیو څخه پر دغه ښار د روسي ځواکونو د یرغل له پیله تر اوسه پورې هلته لشتر لشه یو نیم زر تنه وژل شوي، او روسي ځواکونه شای د دغه ښار په لویدیس کې د لیمان سیمهونیسي چې د ریل ګاډو مرکز دی. روسیا غواړي چې په لوهانسک ولایت کې د لیسی چانسک او سیردونیتسک ښارونه ونیسي. د دغو دو ښارونو د نیولو په صورت کې ټول ولایت د روسانو لاس ته لویشي. د لوهانسک والی تایید کړی چې اوکراینی ځواکونه په دې سیمه کې د شاتک په حال کې دي، خو ټینګار کوي یوازینی لویه لار چې پر دونیتسک سیند تیریږي او سور دونیتسک او لیسچانسک ښارونو ته غځیږي لا هم د روسي ځواکونو په لاس کې ده. دې ته په پام چې روسیې د دونباس سیمې بشپړنیونه د خپل یرغل اصلي هدف بللی، د پوځي چارو د متخصصانو په نظر د سیوردونیتسک او لیسچانسک ښارونو نیونه د ختیځ جبهې په جګړه کې مهم بدلون ګڼل کېدای شي.
اوریدونکو، زه څلور نیمې بجې بیرته راستنېږم. اوس مایک خپل همکار اجمل انت سپارم.
په کندهار کې د غیګنیونې سیالي پای ته ورسېدې. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک باندې لیکلي دغه سیالي چې درې ورځې وړاندې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د شپږو ولایتونو په ګډون پیل شوې وي، د هرات په بریا سره پای ته ورسېدې. د دې ریاست په وینا د غیګنیونې دغه سیمه ییزې سیالۍ د نیمروز، فراه، هلمند، کندهار، هرات او اروزګان ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ ترسره شوې. د دې سیالیو له پیلولو مخه د افغانستان په سویل او لویدیځ کې د سیمه ییزې غیګنیونې وده او د غیګنیونې له نویو اصولو سره د ورزشکارانو آشنا کول خودل شوی. په هرات کې د جمناسټیک سیالۍ تر سره شوې. د هرات ورزشي امیرت په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې په دغه سیالیو کې له وو کلبونو څخه اتاو ورزشکارانو برخه اخیستې وه. د دې ولایت د ورزشي امیرت په وینا دغه سیالۍ د دوه ورځو لپاره وی چې تیر ورځ د دریو غوړو لوبغاړو په پیژندلو سره پای ته ورسېدې. د دغه سیالیو مخه د جمناسټیک ورزش وده او د ورزشکارانو د ظرفیت لوړول خودل شوی، او ټاکل شوی د آی پی ایل لیګ پایلو به سبا د می په 9 دریمه نیټه د ګجرات او راجستان لوبډلو ترمنځ په احمد آباد کرکټ لوبغالي کې ترسره شي. د آی پی ایل د رسنیو څنګه د راپور لمخې د 2022 کال د آی پی ایل د دویم کوالیفایر لوب د راجستان او بنگلور ترمنځ تیر شپه ترسره شو چې راجستان په 2 وکټو بریا خپل کړه. په یاد سیالۍ کې بنگلور لومړی توپونه وکړه او 155 د منډو هدف یې وټاکه. راجستان ټاکل شوی هدف د جوس بیټلر د 106 ناسوځیدلو منډو پر مټ 18 اورونو کې ترلاسه کړ او په 2 وکټو یې بریا خپل کړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، د خبرونه دی برخه ته مو هرکلی کو. په دې خبرونه کې به واوري چې په غور ولایت کې د طالبانو سیمایز ادارې د دولتي کارکونکو له معاشنه 1% د دینی مدرسو سره د مرستې لپاره ټول کړي. ستاسو له پیغامونو به هم څو پیغامونه په دې برخه کې خبره کړو، خو لومړی یو بل رپورت. افغانستان ته د تیر جمهوری نظام د امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب او پخلاینې د برخې د رئیس انتظار خادم تر ستنېدو وروسته اوس له افغاني شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسون چارواکي وایي د نورو سیاستوالو د ستنولو لپاره هم هڅې روانې دي. دا کمیسون وایي ښاغلی خادم د کمیسون په بلنه افغانستان ته ستون شوی دی، خو د سیاسي چارو شنونکي متي الله خروټي به وایي کمیسون تر اوسه پورې د سیاسینو د خوندیتوب لپاره هیڅ ډول تضمین نه دی وړاندې کړی. جزئیات په دې رپورت کې.
د تیر نظام د ملي امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب او پخلاینې برخې رئیس انتظار خادم له افغاني شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسون په بلنه افغانستان ته ستون شوی دی. نوموړي له ازادي رادیو سره په خبرو کې کابل ته خپل تک تایید کړی دی. له افغاني شخصیتونو سره د طالبانو حکومت د اړیکو کمیسون وایان احمد وسیق له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د یو شمیر نور افغان سیاسونو سره هم په اړیکه کې دي چې بیرته افغانستان دستانه کړی.
د افغان شخصیتونو سره د تماس او هیوات بیرته د غوی دراستنولو کمیسون کار په شته کې سره مخته روان د غنو کسانو رابطې نیولې دي. تیر ورځ د تیر نظام چارواکي انتظار خادم صاحب غوی خپل هیوات راستانه شو او د دې سره سره غنش میر نورو کسانو چې په تیر نظام کې په نظامی او ملکی وظایفو کې پاتسي او دندې تر سره کړي غوی رابطې کړي دي چې ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به د غوی د رحم خاص مراسم ونیول سي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې پوخانی ډیپلوماټ شکریا بارکزی او د سیاسي چارو شونون کې عزیز معارج له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي وو چې افغان سیاسون په خپل هیواد کې لازم خوندیتوب او د غشان سفر او د تګ راتک ازادي نه لري، نو ممکن دوی وس خپل هیواد ته ستانه نشي. خو وس سیاسي شونون کې متي الله خروټي وایي
د افغانستان اسلامي امارات تر هغه پورې چې بین المللي قوانینو ته هم متعهد اونۍ اوسي او د بین المللي تعهدات ته سر کته نکي او هغه تعهدات چې دوه کې سوی هغه سم سر ته ونه رسي، زه فکر کوم چې دغه غختل او دغه دی گویا کادرونو غختل مثبت نتیجه نه ورکي. درسته یو تیاد براسي وضعیت به وګوري بیرته بلارسي، اما هغه وخت دغه کار نتیجه ورکي چې اصلا لری اهداف ورته تعین سي، نږدې اهداف تعین نسي، په دې تعین نسي چې زم دا کادر مو وخت مشکل حل.
د یو شمیر راپورونو پر بنسټ طالبانو د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته په څو ځلې له افغانستانه د بهر وتلو اجازه نه ده ورکړې. ښاغلي کرزي د مارچ په 9 له العالم ټلویزیون سره په یو مرکه کې بهر ته د سفرونو د بندیزونو په تړاو راپورونه تایید کړل او وی ویل چې هیله ده داستونزې ژر هوارې شي. ښاغلي کرزي په روسي ځل غوښتل د عربي متحده اماراتو د مخکنی رهبر د فاتحې لپاره متحده عربي امارات ته ولاړ شي، خو د راپورونو پر بنسټ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت غوښتنې ته ځواب نه ورکړی.
په غور ولایت کې د طالبانو سیمایز ادارې د دولتي کارکونکو له معاشونو 1% د دینی مدرسو سره د مرستو لپاره ټول کړی دي. د غور ولایت سیمایز چارواکي دغه خبره تاییدوي خو وایي چې دغه 1% معاش جبري نه بلکې اختیاري دي. لبلې خوا بیا په دې ولایت کې یو شمېر دولتي کارکونکو دا مني چې د دې میاشتې له معاشې 1% دینی مدرسو ته ټول شوی دي. جزئیات
په غور ولایت کې د یو شمیر دولتي ادارو کارکونکي وایي هغوی ته ویل شوی چې خپل میاشتنی معاش نه 1% له دینی مدرسو سره مرسته وکړي. دغه دولتي کارکونکو د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل دغه پیغام ورته د غور ولایت له سیمایزې ادارې لخوا په شفاهي ډول ویل شوی. د دې دولتي ادارو یو کارکونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
موږ د خپل معاش 1% وزکړی که څه هم تر اوسه زما له اکاونټ نه دی اخیستل شوی، خو ما دا کیسه منلې ده.
د غور ولایت سیمایز چارواکي له دولتي کارکونکو د 1% ماش ګرځول دینی مدرسو ته تاییدوي. که څه هم دوی د راټول شویو پیسو اندازه نه وای، خو په وینا چې پیسې راټولې کړي. د غور ولایت د والی ویان عبدالواحد حماس وای د دولتي کارکونکو له ماشونو د 1% ګرځولو وړاندیز میاشت وړاندې د دولتي ادارو د مسؤلینو لخوا شوی و. د هغه په خبره دینی مدرسو ته له معاش د 1% پیسو ورکول جبري نه بلکې اختیاري دي.
په ټوله کې دا کار د یو خیریه اقدام او د علماو سره په مشوره ترسره شوی. په دې کې هیڅوک فردي مسؤلیت نه لري، بلکې ټول مسؤلیت لري.
خو په دې ولایت کې د یوې بلې دولتي ادارې کارکونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل له معاشه د 1% ګرځول اختیاري نه، بلکې دوی ته ویل شوی چې باید داسې وکړي.
د دفتر رئیس راغی او ویل چې په جلسه کې په دې اړه پریکړه شوې او باید دینی مدرسو سره مرسته وشي، هغه ډول چې به موږ یو وخت له 3 میاشتې سره همکاري کوله.
دغه کس وایي د دې مسلې لپاره دوی ته مکتوب نه دی استول شوی، بلکې په شفاهي ډول ورته ویل شوی دی. په غور ولایت کې به یو بل دولتي کارکونکي ازادي راډیو ته په استول شوی پیغام کې ویلي چې د بد اقتصادي وضعیت له امله د 1% نه چې د 0.5% توان هم نه لري. ډیری دولتي کارکونکي په میاشتني ډول شاوخوا 8000 افغانۍ معاش لري چې په دغه معاش دوی خپل اقتصادي ستونزې هم نشي حل کولای.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ 8000 ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا زادې راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او چغلې نه ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. بیا هم ستاسو ګل پیغامونه مختره غلي دي څو یې خبرو.
اورال دا واسطه تور تو پاند غړي پڅو دي تیل پڅو دي خسړې وز د یی پر هیڅ شی واسکار نه کیه. غنن دا غره کم ګران دي مر د غو شان ته ضرورت لرو. تر دې خو د اشرف غنی واخلاص شو دا د مولوی یعقوب صاحب څه په افغانستان جوړ افغانستان لزدري بدر.
زما دا پیغام داسې په افغانستان کې نامنی ورځ په ورځ لمن وی پراخیږي، نامنی زیاتیږي. نو که چیرته طالبان دغه مخکنی دولت ته جای ورنه کړي یا په وظیفو باندې ونه ګماري، نو دغه جنگ نور هم زیاتیږي. کار غریبي نشته. کوم خلک چې په امنیتي ځواکونو کې وو، پولیسو کې وو، هغه ټول اوس بیکاره د کورو کې پراته دي. څو خارج ته لاړل، در بدره شو. نو کچیر تا کار ورته ونه ګوري، وظیفې ورته ورنه کړي، نو دا جنگونه نورم زیاتیږي. نو نورم دا صحه نام نه کیږي. بیرته باندې سي پخوا په سیر باندې جنگونه وي. پخوا به دولت په خارو کې وو، طالبان په اطراف کې وو، جنگیدلو به جنگونه به ول. اوس په هغه خلک پوسی پات دغه کې په اطرافو کې دی، ودل په خارو کې دا جنگونه به بیا شروع وي. هماغه کیسه به وي. کچیر ته دی په وظیفې ورکی ماشونه ورته مقرر کی، هغه خلک براسي دی سره به څنګه په څنګه کې وظیفې اجرا کی. نه به نام نه وي، نه به ټک وي، هیڅ شی به هم نه وي.
بابر زه یادګار یم دی لغمان څخه ته دا پیغام پرېږدم او دی په ډېرې بخښنې سره د لوړپولو چارواکو څخه همدغه هیله ده چې دغه د هلکانو د تعلیم لږ درغه وردی وکړي، ځکه چې داسې خلک دي اولسم او دولسم سمپو کې دي تر څو په علی په بی خبر نه دي او د مکتب سره بیخي علاقه نه لري. نه هلته معلمان سم درس ورکوي، نه دی مکتب ځي. په دغه باندې به دې پابندي وکړي. دا آینده ټوله د دې خلکو تباه ده. یاسې په نامه دولسم څخه خلاصېږي، نور هېڅ سم نه لري. نو د دې څخه هیله کوم چې دوی په معلمانو باندې لږ هغه وکړي، ایشی مکتبو کې وګرځي یا تان دلته کې وګوري چې د درس څنګه نه کوي، معلمان کله راځي کله نه راځي.
ټول محمد علمن ولایت تمرجی ورسوالي څخه ساج سره پاړي کېم. زموږ د علمن ولایت کې خوراکي توکي او داسې لکه غوړي او داسې نور شان ډیر ګران دي. زه خپل دلته چې ما د موچرګاټانو مستیر خانه کوم، اته زوار له شرکت چې په خوا موږ په لاس افغاني یو شی راوړي دا شرکت څخه اوس یو شی مشته تقریبا په 160 افغانۍ راکو 110 افغانۍ را باندې ګران کړی دي. نو زموږ تجاران دا ګرانوي را شان په خپل سر باندې. نو زه هیله د دې څه کوم چې د ازما پیغام تر د امارت تر مشرانو پورې ورسی.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره و. زما همکاران د ازادي رادیو په نورو خبرونو کې درسره.
له اجمل ان مننه اوریدونکو سرورنیمه بجه شو وړاندې درته دوا 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او تان دي څنګه لرو خو اوس پاموکړی لاندو خبرونه ده. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ وایي په دې هیواد کې د مخ پر زیاتیدونکو ترهګریزو بریدونو په اړه بشپړ څېړنه وشي. ښاغلی بنټ په مزار شریف او کابل کې روسیو چاودنو ته اشاره ویلي چې دا ډول بریدونه په خپلواک توګه څېړنې ته اړتیا لري. طالبان بیا وایي چې دا ډول بریدونه د داعش له خوا شوي او دوی هم له خپل اړخه په دې اړه څېړنې مخته بیايي. د جنوبی او منځنۍ اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت مرستیال وایي هیواد یې په افغانستان کې د هیڅ وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي. ډونالد لو له ازادۍ رادیو سره په ځانګړې مرکه کې دا څرګندونه کړې دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په یو بیان کې چې پرون خبر کړی ویلي دي چې طالبان باید د افغان خبریال علی اکبر خیرخواه د تریتم کېدو مسله وڅاري او تحقیقات پی وکړي. فوټو ژورنالیس خیرخواه د کورنۍ غړي وای چې دای د سیشن په ورځ د کابل د کوټه سنگي سیمه لا درکه شوې ده. د پنچیر د پریان ولسوالۍ اوسیدونکو د طالبانو له لوري د لاسو ملکانو د نیولو خبر ورکوي. ځای طالبان هم دا خبره مني خو وای چې دا کسان مشکوک وو او د سیړنو لپاره د ولسوالۍ مرکز ته بیول شوې دي. روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک ولایت د یو مخنیولو لپاره نهایي هڅه پیل کړې. د اوکراین ولسمشر وایي چې روسي ځواکونه د دې سیمې د خارونو د نیولو لپاره لندې بمباری کوي چې پایله کې سلګونه ملکیان وژل شوي. او د ایران پاکستان بلوچستان یالات کې وسلوالو کسانو یو پولیس په دازو وژلې او د هغه میرمنې ټپي کړې ده. د پولیسو چارواکو ویلي چې وسلوالو 13 شپه د عباس راهنجام پر موټر د کلاشینکوف دازې وکړې او لسمې په خېسپکې کړې. ایرانی رسنۍ ویلي چې تهران کې نن په یو جلا پیښه کې دوه پولیس په دازو ټپيان شو. اوریدونکو دا وو خبرونه که غواړی چې تفصیلی ولولی زموږ وی پانه کې مونډلای شي د وی پانه آدرس د azadiradio.com کې انټرنیټ کاروي. زموږ خبرونه راپورونه او د غراز خولي ویډیوګانې زموږ په فیسبوک پانه کې هم مونډلای شي. د فیسبوک پانه هم در سره خوخه کوي facebook.com/azadiradio آدرس دی. پر ټوئیټر او انستګرام هم د ازادي رادیو خبرونه مونډلای شي. و سم راځو او نيزو پروګرامونه ته لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې هم تاند څنګه یادم اباسه.
نیما نړی
خسر دمیان خلیم را بندول غول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ساکنن او زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
کله چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان واکته ورسیدل د اکثره کورنۍ غړي بیکاره شول. ازادي رادیو ته په راغلو پیغامونو کې میرمنې وایي چې لپخوای هم کورنۍ اقتصاد خنه وو خو نن سبا دا چې ډیری نارینه او ښځینه لدندو څخه لري شوي اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. دوی مجبور دي چې د ژوندۍ پاتې کېدل لپاره کار وکړي. څه ډول کار
شیشه تو زیده خامک ده دست مور تو زیده مور تو زیده دست کار کو
خوی تاسو هم در سره ومنې چې په افغانستان کې اکثره کورنۍ داسې دي چې یا وی ګټي سلی چټي شرایط داسې راغلل چې د غیوتن ګټ هم ورنه واخستل شو. د اکثره کسانو په باور میرمنې هر وخت په تیره بیا په سختیو کې د کورنۍ له نارینه سره اوګه په اوګه کار کوي او ستونزې په ګډه سره لوي. ډیری ښځې وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته فقر او غربت دومره ډیر شوی دی چې له خلکو څخه لار ورکه کړې ده. د کابل اوسیدونکي شازیه وایي چې له نهو میاشتو را په دې خوا یې کورنۍ اقتصاد په صفر ولاړ دی.
ډیر ستونزې مې ولیدلې ځکه چې سړی مې مریض و. یو زما وظیفه و، غم وظیفه مې ودرېده، منفکه شوم. ډیر زیات اقتصادي ستونزې ماته پیدا شوې. غم یو غټ ستونزه وه چې ماشومان له ما نه ډوډۍ غوښتل، ما سره هېڅ شی نه و، ما نه یخه خوراک غوښتل.
یو شمېر نارینه هم دا مني چې مېرمنو یې په کورني اقتصاد کې ډېره مرسته.